در استیدیوز
بله.
بفرمین
فرشجان یوازی زنو ما چه خپل نوم ده تاسو نوم غلط که تاسو نه هم خپل نوم ده شویو بله دیر مننه کور ودان قدر منو وردون کو یو زل بیامو نوی کال مبارک شه د دې لچې نوې کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ او ستاسو لپاره له خوښۍ او پرمختګونو ډک کال وي. د ازادي راډیو دا یو ساعته خبرونه زه نور یاس نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن په واشنګټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبان سره د سولې په خبرو کې د ورستیو پرمختګونو او د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ مڼې ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت سره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز له مشرانو د دې هیواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د 1398 کال لومړۍ ورځ د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په ارک د نیالګي کېنولو پر مهال هیله وښوده چې دا کال د سولې کال شي.
نوی کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالي کال کې، او خدای دې برکت کار کې.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوروز جشنونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د غراز د بلخ نوی امنی قمندان عبدالرقیب مبارز هم ازادي راډیو ته وویل چې په مزار شریف کې د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولی دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ مڼې ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د روان 1398 کال ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د روان 1398 کال له سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې شپږمې ته وځنډېدل. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډېدو پرېکړه له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار له بنسټونو سره له سلا مشورو وروسته کړې ده. ښاغلي چخانسوري دغه راز ویلي چې حکومت له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي چې افغانستان روان کال د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د ولسي جرګې لپاره د غزني انتخابات ځنډېږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په ګډون د انتخاباتو نړیوالو ملاتړ کوونکو چې د انتخاباتو د خپل د نړیوالو ملاتړ کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه پرېکړې په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د لغمان ولې هیله مند چې په دې ولایت کې به د روغتیایي مرکزونو د بندېدو ستونزه په لنډو ورځو کې هواره شي. آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل
موږ په درې ولسوالۍ کې د مشکل سره مواجه شوي یو. بدبخت کې په علیشین کې او په الینګار کې البته دولت شاه کې دا مسله روانه ده چې انشاءالله بهبود به پیدا کړي. یو ورځ دوه ورځو کې کېدای شي دا مشکل هغه افهام او تفهیم سره تکمیل شي.
په لغمان کې له تیرې څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا روغتیایي مرکزونه بندې. له نږدې درې میاشتو راهیسې د لغمان د روغتیایي مرکزونو چارې سویډن کمیټې د هیلت نت په نوم ماسې ته انتقال کړي دي. نوې ماسې یو لړ امتیازات کم کړي او وایي علت یې په چارو کې شفافیت دی. حکم کسان چې پر دې خوښ نه دي هغوی د طالبانو په مرسته په لغمان کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ویویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی د نوي کال د نوروز په مناسبت په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون لارې نن خبره شو دغه څرګندونه وکړي. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د تونلارو لخوا تر فشار لاندې دی، د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه او په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامت یې پر متحدو ایالاتونو واچوله چې له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر تهران بیرته بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د اپوزیسیون د یو لوی ګوند له مشرانو د دې هېواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. د پښتنو ګرویګنو پر مهال د فساد ضد ادارې بهر د پیپلز ګوند په سلګونو پلویان راغون شوي او مرګ پر عمران خان شعارونه ورکول. بلاول بوټو په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال عمران خان تورن کړ چې خپل سیاسي مخالفان زپی. د پاکستان ځواب ورکولو ملي ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې له آصف علي زرداری او بلاول بوټو څخه د دریو قضیو په اړه 2 ساعته تحقیقات وشول او دوی ته سوالونه وسپارل شول چې په 10 ورځو کې ځواب ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. مایک پومپیو پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته پومپیو د ایران مشران د نوروز په د نورو په لمنځه وړلو تورن کړل او ویل چې اسرائیل ته هر ورځ ګواښونه متوجه دي، خو متحدو ایالاتونه د اسرائیل امنیت ژمن دي او د هغه ملاتړ کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر څنګ ته ولاړو، د هغو فشارونو هرکلی وکړ چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه وروسته پر تهران راوستي. خو نتنیاهو زیاته کړه چې دا فشارونه باید پسې ډیر شي. خبرونه مو لازم دی رډو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رډو په پانه کښته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ډیر راپورونه مو د تیر کال د مهمو او پیښو په اړوند دي، خو بیا هم د افغانستان پر روانو موضوعاتو راپورونه لرو. وابوري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو او دغه راز د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. په څو تفصیلي راپورونو کې مو د تېر کال مهمو پیښو ته کتنه کړې ده. د سولې هڅو ته
چې سوله وشي خو خله ټول مسلمانان دي کنه ورونه دي کنه.
تیر کال افغانستان یو له ناامنو کالونو درلوده. تیر کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه هم یو تر ټولو خونړی کالو.
له شپږو زرو زیات ملکي تلفات سب شي و چې په دې کې له 2500 زیات شهیدان دي او پاتې نور هم ټپیان.
دغه راز د ښځو د حقونو په اړه چې تیر کال څه پرمختګونه شوي په یو تفصیلي راپور سربیره د نوروز د جشنونو په باب د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی.
موږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي، په دې خاطر باندې چې دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالي نوی اغوندي.
دغه راز د نوروز د جشنونو په اړه به له خپلو خبریالانو سره هم تماس ونیسو. په تېره بیا مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو او دغه راز د ګل سرخ د میلې د مراسمو په باب ازادي رادیو او رای پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن په واشنگټن کې په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخ دی بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیل زاد به چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسېدو هڅې کوي، نن د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو سره وګوري. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي، نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه له معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره څه رول لوبولی شي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په نننۍ غونډه کې پر خلیل زاد سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین ځانګړی استازی ډینګ شی جونګ او د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا ګډون کوي. ښاغلی خلیل زاد به چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره یې وروستی پنځم پړاو خبرې له شپاړسو ورځو وروسته د روانې میاشتې په 12 نیټه پای ته ورسېدې، دغو ځانګړو استازو ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه نهایي موافقه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. د رویترز د راپور له مخې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه د امریکا یو لاسپوڅی حکومت بولي. د امریکا متحده ایالات په روانو خبرو کې پر طالبانو فشار راوسته چې اوربند ومني او د افغانستان د حکومت د استازو په ګډون د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو له استازو سره د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه خبرو ته کښېني، خو تر اوسه دغه خبرې پر دو موضوعاتو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د افغانستان له خاورې امریکا او نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ نه متوجه کېږي څرخي په پام کې ده چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بل دور د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو دفتر پرانستی دی بیا ترسره شي. تیر دیارلس سوه ونویوم المریز کال د افغانستان د سولې بهیر هم د یو شمیر پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځني اوربند وشو او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ هم د خبرو څو پړاوونه ترسره شول. که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې تفصیلي راپور کې په تیر کال کې د افغانستان د سولې په اړه پرمختګونو او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خپل پرمختګونه درلودل، خو تر اوسه دغه هیواد خلک خپل دغه هیلې او اساسي غوښتنې ته نه دي رسیدلي. په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند وشو او خلکو د کوچنی اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اوربند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچنی اختر په شان ژمن پاتې نه شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدل کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت باید ملي بازم افتخار داره که صلح یز یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مطرح آمد. جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی، کل حرف صلح بود.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدې په خر کې د وی غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته ایسا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیل زاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیل زاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیل زاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسېدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نباید به یک نوع انحصار و بدفعلی طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
با په 1990 مریز کال کې سیمهیز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنن، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشن، به شمول القاعده و به همراهشان مخابره می کنن. اگر همین خبره که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه.
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودزی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. خاغلی داوودزی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناح ها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شوي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا وویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسي حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولی شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابل پلی او له کابل بیا تر مزار شریف پورې پخې بلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازی احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خاغلی غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار یې پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح به دیدید به زمینه برابره که چی مقابل ملی اهداف ته رسیدو.
خزو بیا د افغان صلح په برخه کې خپل رول کمرنګ ګڼلی دی او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نه شي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاحکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بېلابېل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او وی ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېر ولن ملاتړ وکړ او یوش میرو بیا سلیقوی و بللی. خواه مخلکو تا بیا هر چنگ چیوی سول ترسیدل مهم دی. دوی وی دادو دوی اساسی او یوازنه وقت نده.
نچه سول بوشی خو خله. خو چون مسلمانان دی کنه ورون ندی کنه. پیس وادی که ورون ندی. خود دی ده خلکو پا خله بانده که بیدین مصر بکاونو.
پا افغانستان که دوامداره او رانکارو جگرو خلق داسی سولی تتگی کردی چه پا دی تراو آنی و وره خبره او کچنه ناست هم پا نیک فعال نیسی. او دا غرمان تا درسیدو لپاره هیلمن کوی.
پا افغانستان که تیر اندیار لسه و نویوم کال ده سولی حتو تا زغلنده انکتنه و ورسته با پا یو تفسیری راپور که واوره چه پا افغانستان که تیر کال پا امنیتی برخه که څه لاسته راوړنې درلودې افغان امنیتي ځواکونو او د ملکي تلفاتو له پلوه هم لکه څنګه چې شاهد وی تیر کال یو خونړی کال و.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د نوروز د جشن په اړه خبرې کوو. خو بیرته ګرځو د افغانستان د تیر کال مهمو پیښو ته. په امنیتي برخه کې افغانستان تیر یو خونړی کال تر شا پرېښود. په دې کال کې د ملکانو تر څنګ ډېر افغان امنیتي ځواکونه او دغه راز وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو د یو شمېر حملو مخه نیولې وه او همدا شان د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قومندانان د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تیر کال امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده.
تیر لمریز کال له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره له لوړو ژورو ستونزو او کړغونو ډکو. په خونړیو انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، مخامخ جګړې، هوایي حملې، ماین چاودنې او همداشان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د دې کال عمده امنیتي پیښې بلل کېږي. په دې کال کې افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عملیات ترسره کړل چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات واړول. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1390 لمریز کال په اوږدو کې ملي اردو له 150 ډیر پوځي عملیاتونه پلان کړي او اجرا کړي چې له امله وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته درانه تلفات اړول شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
1390 کال کې په اوسط ډول باندې موږ 12 عملیات لرل. د دې ترڅنګ 15 کماندوي دندې مو درلودلې. سلګونه هوایي ضربې د دښمن په قرارګاو باندې واردې شوې دي. دې عملیاتو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې، خصوصا په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو محلي قومندانان، د هغوی رهبري، د هغوی روزنځایونه، د هغوی د هماهنګۍ مرکزونه، د دې ترڅنګ د دوی مالي سرچینې چې د نشې توکو فابریکې وي هغه له منځه وړل شوې دي.
خغل جاوید زیاتوی د دې کال په اوږدو کې زرګونه کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط شوی او همداشان د مخدره موادو د تولید یو شمېر فابریکې له منځه وړل شوی دي. د دې په خبر همداشان د ننګرهار د غنیخیل، اچین، بیسود، کوټ، بټی کوټ ولسوالۍ، د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ، د افغانۍ سیمه، د بلخ چاربولک، د بادغیس ابي کمري، میدان وردګ ولایت، د کندوز خان آباد او د هلمند د نهر سلاج ولسوالۍ د طالبانو او داعشانو له وجوده پاکې شوی دي. دفاع وزارت چارواکي همداشان وایي چې د فاریاب او فراه ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه هم له منځه یوړل شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید وویل چې د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو نږدې 3000 هوایي حملې شوي دي. دفاع وزارت په دې کال کې د وژل شوي وسلوالو مخالفینو شمېر 0000 او د ټپیانو شمېر 9000 تنه ښایي. د دې وزارت چارواکي همداشان ادعا کوي چې په دې کال کې تروریستي ډلو له زرو ډېرې حملې کړي چې ډېرې شنډې شوي دي. که څه هم د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې کال کې د ملکیانو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس اقتصادي غونډه کې یو امریکایي خبریال ته ویلي وو چې له 2014 میلادي کال راهیسې 15,000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې بیا طالبانو ادعا کړې چې په امنیتي ځواکونو یې په 1,900 لمریز کال کې له 10,000 او 600 ډېرې لوی او وړې حملې کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې په دې کال کې له 10,000 ډېرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لرسولي، خو دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړې ده. لکه څنګه چې 1,900 لمریز کال د افغانانو لپاره خونړی بلل شوی، په بیلابیلو پیښو کې پولیس هم له مخالفو وسلوالو سره په جګړه اخته وو. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په دې کال کې لاویا ډیر ځانګړي عملیاتونه کړي او له 2,000 په ډیرو ګډو عملیاتونو کې برخه اخیستې ده. د دې وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیر کال په اوږدو کې 1,400 میله بیلابیل ډوله وسلې او 3,600 ماینونه خونسا کړي دي.
وزارت مداخله علی دشمنان مردم افغانستان
دیوای کورنی چارو وزارت افغانستان دښمنانو پر ضد 2,323 ګډ عملیات کړي او همداشان 3 ځانګړي عملیات شوي چې په پایله کې 9,116 دښمنان وژل شوي او 3,230 نور ټپیان شوي دي. همداشان په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په حملو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو، هوایی بمباریو کې زیات شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لاوخته ده. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو له مخې په دې کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري 55 انتحاري حملې او نږدې 2,014 شوي دي. طالبانو یوازې د 2,000 انتحاري حملو مسؤلیت منلی او د بمی چاودنو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیر کال کې له 6,000 ډیرو ملکیانو ته مرجوب لاوخته ده. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل کومې شمیرې چې دوی راټولې کړې وروستۍ او دقیقې نه دي.
له 6,000 زیات ملکی تلفات ثبت شوي وو چې په دې کې له 2,500 زیات شهیدان دي او پات نور هم ټپیان. یعنی دا موږ ویلی شو چې دغه ارقام کیدای شي بشپړ نه وي، ځکه په افغانستان کې مواصلاتي سیستم او د مرجوب د رجستریشن سیستم ډیر دقیق نه دی، ډیر پیچلی او مغلق دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې ملکی مرجوب له په تیر کال کې تر ډیرو نورو کلونو زیاته وه.
خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د هوت میاشتې په لومړیو کې خپور شو ښکاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې 3,800 ملکیان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 11% کې زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې په دې کال کې 1,109 نور ملکي افغانان ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر معاونیت یا یوناما په خپل خپور شوی راپور کې ویلي 3,500 کې ملکي تلفات د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري رامنځته شوي چې 2,500 کې د طالبانو، 4,500 کې داعش او 5,500 کې د نورو وسلوالو مخالفینو له لوري رامنځته شوي دي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې 4,500 کې ملکي تلفات د افغان امنیتي ځواکونو او 5,500 کې د بهرنیو ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې زیات ملکیان د وسلوالو مخالفینو په حملو کې زیانمن شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرجوب نه ده اوښتې او په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مشران او کلیدي غړو ته مرجوب نه اوښتې ده. خو د پوځي چارو د کارپوهانو له نظره 1,900 لمریز کال په افغانستان کې د ولسی وګړو، افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو لپاره خونړی بلل کیږي. لډلی محمد اګل مجاهد وایي هیله لري چې په راتلونکي لمریز کال کې به جګړه کمه شي او د وینې تویدنې مخه به ونیول شي. دیوی په دې کال کې جګړې له افغانانو لویه قرباني واخیسته. که محاسبه وکړو نو لسګونه زره کسان وژل شوي. دا یو خونړی کال وو. په دې کال کې زیاته وینه تویه شوه، هم په هوایي بمباریو کې ولسی وګړي وژل شول، هم امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات درلودل او هم وسلوالو طالبانو. په تیر کال کې د افغانستان په خاوره د حکومت د حاکمیت د فیصدۍ په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش ادارې یا سیګار هم څو راپورونه خپاره کړل. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې افغان حکومت د دې هیواد له 55% څخه په کمه خاوره حاکمیت لري، خو دا راپور افغان امنیتي ادارو رد کړی او ویلي دي چې وسلوال مخالفین د هیواد په یو شمېر سیمو واک لري چې پر ضد یې پوځي عملیات روان دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نوي کال په ورځ د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه د سهار له 10 تر 12 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو کولی شئ په دې شمیرو موږ سره په اړیکه کې شئ. 0799 40 40 0800 2250. نوی کال مو مبارک.
زموږ د سندرو د میلمانو یا د سرودو سخند خپرونې چلوونکی د افغانستان نامتو سندرغاړی ګودر زازیو چې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي، لسو بجو هم پیلېږي. مهروي د ازادي راډیو د نوروز په مناسبت نورې ځانګړې خپرونې هم نن د ازادي راډیو په خپرونو کې. مهروي، په افغانستان کې 8:30 بجې دي، یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن په افغانستان کې د 1492 کال لومړۍ ورځ یا نوروز، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نوروز میلې پیل شوي دي. د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې هم د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. مراسم پیل شوي، وروسته به له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ مڼۍ ویلي، سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. ټاکل شوی وه چې دا انتخابات د روان 1492 کال د سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس څه باندې 2 میاشتې د میزان د میاشتې 6 نیټې ته وځنډېدل. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحاني دغه څرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په یوه تلویزیوني وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې نن خپره شوه کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند له مشرانو د دې هېواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر اسف علي زرداري او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. خبرنامه ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي په تفصیل بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. تر اوسه د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدل شي. البته په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شي. ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم. ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خبرونو کې مو لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې نن د نوروز د ستر جشن مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر اشرف غني هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې د ازادي راډیو خبریال له مزار شریف راپور ورکړ چې مراسم پیل شوي، خو تر اوسه ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې ګډون نه کړی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی خو نوی کال مو مبارک شه. لشادي غبونه راضی. بله حبیب زای صاحب، وینا زموږ اوریدونکو نه پوهیږي چې څوک وینا کوي او څه وایي. که تاسو څنډې ته شی ووایي چې دا مراسم څه وخت پیل شول او ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر اشرف غني په ډېرې بښنې سره قدرمنو اوریدونکو له خپل خبریال سره خبرې نشو کولی. په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې د پورته کولو مراسم پیل شوي. ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې مې چې له خپل خبریال سره خبرې وکړې، هغه وویل چې تر اوسه پورې افغان ولسمشر نه دی راغلی. د مزار شریف کې د نوروز تر مراسم د جنډې په پورته کولو سره پیلېږي او د ګل سرخ میله هم څو ورځې په دې ولایت کې په مزار شریف کې دوام کوي.
نوی نوی کال مو مبارک. د پسرلی را رسیدو سره له ازادي رادیو ځنګړي خبرونه واوري. نوی کال د ازادي رادیو له خبرونه سره پیل کړي.
په مزار شریف کې مولا خپل خبريال مجيب الرحمن حبيبي سره بیرته اړیکه ټینګ شوې ده. په دې هیله چې تر شای غګونه لوړ نوی بلې حبيبي زاسه یو چیرې کې ودرېږي چې خلک مو په غږ پوشي تر شا دل لو سپیکر لاله ډیر غږونه اوریدل کیږي. بلې د ازادي رادیو خبريال له مزار شریف را سره د ټلیفون په لیکه دی حبيبي زاسه. بلې قدر منو اوریدونکو د